سلامونه ستړي مشي تاسو مخه کلا ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د پاکستان د تجارت وزارت اعلان وکړ چې هغه افغان ترانزیت تجارتي مالونه چې د کراچۍ او گوادر بندرونو او نورو سرحدي لارو کې بند پاتې دي کېدای شي د صادرونکو په غوښتنه له هر بندر بیرته صادر شي. تجارت وزارت دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې د فدرالي عوایدو ادارې په دې برخه کې ځانګړې استثنا ومنله. افغان سوداګرو مخکې ویلي وو چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د دوی زرګونه کانتینر مال یوازې د کراچۍ بندر کې بند پاتې دی. افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان د تجارت وزارت د نوې پریکړې په هکله تر اوسه څه ویلي نه دي، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې تجارتي لارې تقریبا درې میاشتې کېږي چې تړل شوې دي. د طالبان د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سبا چهارشنبه د مرغومي په 23مه د 1415 کال د حج لپاره نوملیکنه پیلوي او د سلواغې تر 1400 به دوام وکړي. دغه وزارت پرونی خبر پانه کې له هغو کسانو چې بخای فرسي حج کړي غوښتنه کړي چې لبیا نوملیکنه ډډه وکړي څو نورو کسانو ته زمينه برابر شي. خبر پانه کې نه دی ویل شوی چې راتلونکي حج مراسم لپاره به څومره شمیر افغانان سعودی عربستان ته لاړ شي. د حج په تیرو مراسمو کې 1500 افغانانو ګډون کړی و. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ایران په هکله ډیرو پیاوړو انتخاباتو باندې غور کوي، تهران وایي امریکا سره هم خبرو او هم جګړې ته چمتووالی لري. په عین حال کې رپورټونه وایي په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو په ترڅ کې سلګونه یا ممکن زرګونه کسان وژل شوي وي. ټرمپ وړ مورس خبر اعلان ته وویل چې د امریکا پوځ د لاریون کوونکو د ملاتړ په لارو چارو غور کوي. بلخوا د ټرمپ او نور امریکایي چارواکو له مقررو ګواښونو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت عباس رقچی پرون ویل چې ایران هم جګړې او هم خبرو ته آمادګي لري. دا په داسې حال کې ده چې ناتایچي رپورټونه وایي په تیرو 15 ورځو کې د دغو مظاهرو په ترڅ کې د پاسه 1500 کسان وژل شوي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د مړو شمیر کېدای شي څو چنده لوړ وي. اوکراینی چارواکي وایي په دغه هیواد باندې د روسیې د تېرې شپې بریدونو کې څلور کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د دغو بریدونو په نتیجه کې د برېښنا او تودوخې شبکې هم زیانمنې شوي او په میلیونونو خلک د ژمي په دې سړه هوا کې له برېښنا او د تودوخې له خدمتونو بې برخې شوي دي. ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي چې روسي ځواکونو د اوکراین په اتو سیمو دغه بریدونو کې تقریبا 300 ډرون، 14 بالستیک توغندي او 1 کروز توغندي کارولې دي. زلینسکي په ټلګرام ولیکل چې په دغو بریدونو کې د انرژۍ او برېښنا تاسیسات په نښه شوي. روسي چارواکو تر اوسه په دې هکله څه ویل نه دي. په اوکراین کې د روسیې د جګړې د درولو لپاره خبرو تر اوسه کومه نتیجه ورکړې نه ده. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره ملي لوبډله سبا چهارشنبه له سریلانکا سره تمریناتي لوبه لري. دا لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12 بجو د نیمی بیا په پلازمېنه کې ترسره کیږي. دا 500 ورځې تمریناتي لوبې د 19 کلونو د نړیوال جام په ترڅ کې دي. افغانستان د یکشنبه په ورځ په ورته تمریناتي لوبه کې استرالیا ته ماتې ورکړه. د کرکټ د 19 کلونو نړیوال جام د جنوري په 15مه پیلېږي چې لوبې په زیمبابوې او نیمی بیا کې ترسره کیږي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې را سره دا مطالب واوریدل شي. ایران کې د مظاهرو له پایل راهیسې په دې هیواد کې میشت افغانانو خپل کورنیو سره اړیکې لیدلې دي.
کړه کې مور سره نسو نو اړیکې زمونږه یعنی نه برقراریږي. دا په دې دلیل چې ایران هیواد کې تظاهرات روان دي.
وړاندې په دې اړه چې ستونزه دغه افغانانو څومره دي او کورنیو ورته په افغانستان کې څومره په تشویش دي، روستي جوسیات به درکړو. له دې سربېره د هغو ښوونځیو ستونزې به هم درسره شریکې کړو چې په ګرمسیرو ولایتونو کې د ښوونځیو ساختمانونه سرپناهونه لري.
زګون کې د باد او باران کې په دې کې سخت مشکلات سره مخ دي. واقعیت ته جدي ستونزه ده چې د اداري کتابونه نور اسناد او دا ساتل هم سخت ده.
وړاندې به د زده کوونکو ستونزې هم درته وایو. همدارنګه د افغان سوداګرو ستونزې به هم راواخلو چې پاکستان د تجارت وزارت ویلي دي چې افغان سوداګر کولی شي بېرته خپل مالونه راوګرځوي، خو څنګه؟
پاکستان کې خیر مراحل تر سره کوي دا هم یو وخت زمان غواړي ولی بلې خوا څخه معلوم نه ده چې آیا د پاکستان حکومت دغه مالونو توقف چې هغه ته په پورت کې د ډمرچ په نامه ورکول کېږي هغه جریمه معقي او کنه
لاندې به په دې اړه هم درته جزئیات ولرو نو مطلب مشتملتیا وغواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي ز فرید سیالم په تخنیکی چارو کې درسره شفیق یاردی په ایران کې د روانو اعتراضونو او د انټرنیټ د بشپړ پرې کېدو لامل په افغانستان کې وشمیر کورنۍ د خپل حقوق خپلوانو د امنیت او وضعیت په اړه اندېښمن دي چې په هغه هیواد کې ژوند کوي دوی نه ازادي رادیو ته ویل د کورنۍ غړي د ستونزو لامل د کارمندلو لپاره ایران ته تللي څو په افغانستان کې خپل کورنۍ ته نفقه وګټي دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې له تیرو اوولس ورځو راهیسې پیل شوي تاوتریخجن لاریونونه لا هم دوام لري چې له امله حکومت په دې هیواد کې انټرنیټي متونه په بشپړ ډول پرې کړې دي تفصیل اکرام الله اکرام ناورو
په ایران کې د لاریونونو لامل د انټرنیټ د بشپړ پرې کېدو نه 15 ورځې تیریږي په افغانستان کې یو شمیر هغه کورنۍ چې خپل خپلوانی په ایران کې میشتي وایي د خپل عزیزانو د وضعیت او امنیت په اړه بې خبري اندېښنې ډېرې کړي دوی وایي د خپل خپلوانو له حال خبر نه دي او د اړیکو نیولو امکان ورسره نشته د بامیان ولایت اوسیدونکو فرشتي سه شنبه د جنوري په 14 ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو 4 ورځو کې خپل رور سره چې اوس مهال په ایران کې د اړیکه نه دنیول شوی
ودان کالون مې ایرانه
زما مشورور ایران کې دی هغه په افغانستان کې زما د مور رور او خور ملاتړ کوي تر څلور ورځې زیات وخت کې چې اس مګړی کې ور سره پرې شوی او هیڅ خبر ترې نه لرو مور مې ډیر اندېښمنه ده ان د شپې د آرام لپاره درمل کاروي ورور مې هر میاشت د دوی ته د کور لګښت او د ژمي د سپون ټوکو لپاره پیسې لګلې نو اوس د حالت ورته ډیر سخت دی
نو طبعا بریښنا خیلی سخت
د پلازمینه کابل اوسیدونکو اناهیتا وای خوري لخپل کورنۍ سره په ایران کې ژوند کوي چې له 15 ورځو راهیسې اړیکه ور سره پرې شوې ده او د هغوی د وضعیت په اړه سختان دیخنه لري
خبر ته نه لرو کړي کې مر سره نسو نو اړیکې زمنګ یعنی نه برقراریږي د پدې دلیل چې ایران هیواد کې تظاهرات روان دي او زمنګ مشتي افغانان چې هلته دي انټرنیټي خدماتونه په ټول ایران کې قطع شوی دي او زمنګ هیوادوال چلته دي او زمنګ خپل خپلوان دی هغه دو تا تاریخوال سره مخامخ دي عوام چنان د هغه د ژوند په خطر کې دي
دا په داسې حال کې چې په ایران کې له تیر ول سره زو رئیس پیل شوی تا تاریخجن لاریونونه لا هم روان دي د جنوري پاتمه په دې هیواد کې په بشپړ ډول انټرنیټ پرې او روس د ایران حکومت په رسمي ډول د انټرنیټ پرې کېدل تایید کړل دا اعتراضونه په تهران کې د پیسو د انفلاسیون د زیاتوالي پر ضد پیل شول چې روس ته نورو خارونو ته هم وغځیدل راپورونه وایي چې د دې اعتراضونو پر مهال لږونه کسان وژل شوی او سلګونه نور ټپیان دي په ایران کې اعتراضونه نه واځي د افغان کډوالو اړیکې لخپل کورنۍ سره پرې کړې بلکې په ایران کې مش ډیر افغان کډوالي هم اندېښمن کړي هغوی د انټرنیټ لپاره کې دوه مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ویرې لامل د ورځنۍ کارونو لپاره هم لکوره نه وځي د غراز یو شمیر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په ایران کې د روسي وضعیت لامل د دوی سوداګریز مالونه د غهواد په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي چې لامل هر ورځ لسترو مالی زیانونو سره مخ دي په ایران کې مش افغان کډوالو لدی وړاندې هم په ځنګړي ډول د ایران او اسرایلو د جګړې او د غراز په 2022 میلادي کال کې په ولسی تیرازونو پر مهال ویلي و چې د دوی د حکومت له سخت فشارونو سره مخ شوی خپل کارونه له لاس ورکړی اوان لومړنۍ واسانتیاو ته له لاس رسی به برخه شوی دي دا په داسې حال کې چې اوس هم ایران د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ روانه ده د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یونیسیار د شمیرو لمخې په تیر 2015 میلادي کال کې شاوخوا 1.8 میلیون افغانان له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوی دي د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنۍ ادباو او د کډوالو د مرکز مشر نادر یار احمدی نګدی دریو نه مخکې ویلي وو چې په ایران کې اوس مهال د میشتو افغانانو شمیر شاوخوا 15 میلیونه کسانو ته رسیږي
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
تاسو مخه کلاسته رادیو ناوړی د افغانستان د ګرمسیر ولایتونو د خونځیو زینسته کونکي او خونکو کورنیو په بخنه سره ځنی خونکي او د زده کونکو کورنیو شکایت کړای چې مناسب چاپیریال کې د زده کړو فرصت ورته برابر نه دی دوی ازادي رادیو ته ویل چې په سیمه کې اکثره خونځي ودانۍ نه لري او یا ودانۍ رغولو ته اړتیا لري چې له عملی د بارانونو او یخنۍ پر مهال ماشومان ډیر وخت لا منظم او زده کړو پاتې وي د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه څه ونه ویل، خو تازه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم د دې ستونزې پر حل ټینګار کړی. نور تفصیل فیروز یاسین اورو.
د افغانستان د ځینو ګرمسیر ولایتونو او سیمو اوسیدونکو وایي اوس چې په ښوونځیو کې د کال څلور نیم میاشتنۍ ازموینې روانې دي، د ښوونځیو د ودانیو د ننګونو له امله حتی ډیری وخت دا ازموینې هم په خپل وخت نه اخیستل کیږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په سیمو کې اکثره ښوونځي یا ودانۍ نه لري او یا هم په خبره یې رغولو ته اړتیا لري چې ماشومان په آزاد چاپیریال یا د خیمو لاندې زده کړو ته اړ باسي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د ښوونځي یو ښوونکي حکمت الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په سپینغر ولسوالۍ کې یو شپږ مکاتب دي، یوازې اته یا ودانۍ تعمیرونه لري، نور باقي ټول تعمیر دی بے سرپنا دی. نو زګون کی د باد او باران کی پدی کی سخت مشکلات سره مخ دی، واقعیت ته جدي ستونزه ده چې د اداري کتابونه نور اسناد او دا ساتلم سخت ده. د پردې زیان شته چې کله په یو جیره کی د بی تعمیر مکاتب په یو جیره کی د یو چا په ځای کی د بل چا په ځای کی بیا غنځي بل ځای کی دا ستونزه مشکلات شته.
دا شان د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی او د درې اوس د کونکو پلار نثار احمد هم ورته خبره کوي او ټینګار کوي چې که څه هم د ښوونځیو ودانیو ستونزه له ډېره وخته موجوده ده، خو په خبره یې دې ولایت کې وروستیو زلزلو هغه پاتې ودانۍ هم کاملا تخریب کړي چې زده کوونکي او ښوونکي یې له بد وضعیت سره مخ کړي دي.
باران پر اوس خو بېښه دوی ته نه کېږي، خو چې هوا لږ یخ هم نه ځي. دویم پړاو کې دغه د سبکې ولسوالۍ تعمیرونه دي چې پخوانی ډېر زیات زده کوونکي درلودل، هغه بېخي داسې وایي چې اویا فیصده اتیا فیصده هغوی د منځه تللي دي. که باران وي که نه وي، که هر څنګه حالت وي، هغې کې زده کړې نه کېږي. اوس امتحانونه دي، هغه هم دوی بار ورکوي، بار په کوم ورځ چې لمر وي هوا ښي، بیا د زلزلې چې دی بېخي د هغه د زده کړو نه ویستې دي. ورسره نور ټول مکتبونه همداسې دي، نو مکتبونه کې زده کړې نه کېږي، ټول خیمو کې دي، بار آزاد هوا کې یا د توتانو لاندې سورو ته، همداسې په بد حالت کې دي دغه مسلې.
خو دا شکایتونه یوازې د هېواد ختیځ نه، بلکې مختلفو ګرمسیرو زونونو کې هم مطرح کېږي. د پکتیا ولایت د څمکنې ولسوالۍ اوسیدونکي او د ښوونځي یو ښوونکي چې نه یو غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
د اکثره ښوونځي چې دي د اتاقونو نشتون له امله په خیمو کې یا د ونو سیوري لاندې یا دلته د چارمغز ونې ورته وایي، هلته د چارمغز د ونو لاندې زده کوونکي چې دي زده کړه کوي. او بله خبره دا چې په دلته په څمکنۍ ولسوالۍ کې، همداسې په د نورو ولسوالۍ کې چې دلته ښوونځي زیات دي د نورو ولسوالۍ په پرتله، ښوونځیو ته تر اوسه پورې د پنځو شپږو حتی تر اتو نو کالو پورې کېږي چې د ترمیم کومه بودیجه نه ده ورکړل شوې. یو نیم ښوونځی وي چې هغې دپاره د اویلي چاردیویلي ځینو موسسو ورته هغه کړي وي، نور کومه خاص توجه د معرف له خوا نه ده ورته شوې.
دوی ټول د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو، رغولو او ماشومانو ته د مناسب درسي چاپیریال د برابرولو غوښتونکي دي. هڅه مو وکړه د دې شکایتونو اړوند د طالبانو د حکومت پوهنې وزارت نظر ولرو، خو ویاند منصور احمد حمزه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف هم تازه د دې ستونزې پر حل ټینګار کړی دی. یونیسف د یکشنبې په ورځ د جنوري په 11مه پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی به نږدې راتلونکي کې د جاپان په همکارۍ د افغانستان په نهه ولایتونو کې 115 بابا ښوونځیو ودانۍ ورغوي، تر څو په ټکو یې ماشومان پکې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت بیان منصور احمد حمزه د جنوري په 8مه د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له دې وزارت سره سب تر 13000 ښوونځي او نږدې 200000 ښوونکي موجود دي چې تیر ښوونیز کال کې د ګڼو ښوونځیو تر څنګ د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې دینی مدرسې هم جوړې یا رغولې دي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ښوونځیو د ودانیو د نشتون یا په ډېریو ځایونو کې د رغونې د اړتیا لپاره له ډېرو کلونو راهیسې شکایتونه موجود دي. بلخوا د ماشومانو او د زده کړو د حقونو فعالین د ټولو نورو مواردو تر څنګ په سالم، امن او مناسب چاپیریال کې د هوا له ډېر سوړوالي او ګرمۍ څخه لرې فضا کې تعلیم له مهمو مواردو او حقونو بولي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ:
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د پاکستان حکومت هغو افغان ترانزیتي سوداګرو سوداګریز توکو ته چا د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو نښتو له امله په پاکستان کې په هر بندر یا نقطه کې بند پاتې دي اجازه ورکړې چې د صادرونکو په غوښتنه بیرته صادر شي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت په خبر پاڼه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته رسیدلې ویل شوي چې دا پریکړه وروسته له هغه شوې چې د پاکستان د فدرالي عواید بورډ ځانګړی معافیت ورکړ. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت روسو په دې اړه څه ویل نه دي، خو ننګرهار کې دا سوداګری او پنګونې خونه وایي افغان سوداګر به په پاکستان کې خپلې سرشوي سوداګریز توکي د ایران له لارې افغانستان ته انتقال کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د سوداګری وزارت ویلي هغه افغان ترانزیت سوداګریز توکي چې د کراچۍ گوادر په بندرونو او د غراز له افغانستان سره د ډورن کرښې په اوږدو کې بند پاتې دي، د صادرونکو یعنی مالکینو یا سوداګرو په غوښتنه له هر دغه بندر یا نقطې څخه بیرته صادر شي، خو دا چې چرته په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دې وزارت په یوه خبرتیا کې چې یوه کاپي سه شنبه د جنوري 14 ازادي راډیو ترلاسه کړې راغلي چې دا پریکړه وروسته له هغې شوې چې د پاکستان د فدرالي عوایدو بورډ اف بی آر ځانګړې معافیت ورکړو. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي افغان سوداګر په پاکستان کې خپل ایثار شوي سوداګریز توکي د ایران له لارې افغانستان ته انتقالوي. د دې خونې د مدیره پلاوي یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل چې اوس به دا سوداګریز توکي د ایران د بندر عباس له لارې افغانستان ته انتقالیږي.
او که چیرې دغه مالونه سوداګر وغواړي چې بیرته انتقال کړي، نو لومړی به دوی پاکستان کې خپل مراحل ترسره کوي. دا هم یو وخت زمان غواړي. علی بلی خوا څخه معلوم نه ده چې آیا د پاکستان حکومت دغه مالونو د توقف چې هغه ته په پورت کې د ډمرج په نامه ورته ویل کېږي هغه جریمه معقی او کنه. نو دا تر اوسه روښانه نه ده. دا چې تجاران سر دننه په ده باندې کار شروع کړي او پس له هغه څخه معلومیږي.
نوموړي وویل چې اوس مهال په پاکستان کې لږ تر لږه له 100 تر 1000 کانټینره سوداګریز توکي بند پاتې دي چې له امله یې د دواړو لوریو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اوښتي. هغه دا هم وویل چې د سمندر له لارې دغه مالونو په بیا صادرولو د یو کانټینر په سر لږ تر لږه $2000 لګښت راځي چې دا هم سوداګرو ته زیان دی. له دې وړاندې د ویتنام د صنعت او سوداګرۍ وزارت د بهرنیو بازارونو د پراختیا ریاست ویلي و چې د پاکستان په کراچۍ بندر کې بند 1500 کانټینر ویتنامي چای ته چې افغانستان ته د لیږد اجازه نه ورکول کېده پاکستان په رسمي ډول د بیرته صادرېدو اجازه ورکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر وایي داسې مهال چې په ایران کې وروستیو اعتراضونو دغه هیواد وضعیت ترنګلی کړی، د بندر عباس له لارې ورته د سوداګریزو توکو انتقال سخت خو ناممکن نه دی. دوی وایي په دې سره به دوی د مالونو لګښتونه لا نور لوړ شي. د غوړیو او بوري یو افغان واردونکي سوداګر حاجی صفت الله صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل
مشکل خو ډیر دی اوروره مشکل دا خدای چې د مل درې میاشتل تپاتو شو، دا درې میاشتل د ټینشن پیرا غه د خالی کنټینر د پورت ډمرچ راغی او د ورک د هم مجبور شو بندر عباس ته ویسو افغانستان ته راوړو. نو اوس فرنال ته مال دغه سه دی بیرته خو کمپنۍ ته هم پیسې ورکړي زموږ مال دی او موږ کوشش کوو چې راوړو افغانستان ته. تمه نو اوس مصرف زیات راځي مارکیټ باندې هم دا اوس تر څه ډیر کړی مارکیټ کې هم دا مواد ګران دی.
دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د جنوري 12 یو شمېر افغان سوداګرو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ایران د وروستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي او هر ورځ له دې امله د کرایې او جریمې له درنو مالي زیانونو سره مخ دي. دوی ویلي وو چې په صادراتو کې د افغانستان تازه میوې دي چې د ایران له لارې هند ته ځي او د غراز په وارداتو کې بیلابیل صنعتي توکي او د فابریکو خام مواد دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 12 د ډیورن کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګری او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي وو چې د نږدې 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې لامل یې ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیاتېږي. دغه خونې ویلي وو چې په دې توکو کې ډیرې د خرابېدو او د لمنځتللو لږ وخت سره مخ دي. که څه هم د طالبانو او پاکستان حکومت ترمنځ د رامنځته شویو ستونزو په اړه په دوها، استانبول او ریاض کې ناستې هم وشوې، خو په ښکاره ډول مثبتې پایلې نه درلودې او دغه لارې لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو. خو سورزو ګاونډي ایران ته په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د ایران په حق لا ډېرو پیاوړو انتخاباتو باندې غور کوي، تهران ویلي چې امریکا سره هم خبرو هم جګړې ته چمتووالی لري. همدا شیبه راسره سلطان سرور په سټډیو کې دی، له تاسو د دې موضوع په تړاو ډېر وړو
ډیره مننه. ورسته دې چې دغه تقریبا دور زکیږي چې په ایران کې انټرنیټ قطع شوی دی، هلته د لارینونو پاکل ډیر کم معلومات به هر ترازی. خو د امریکا ولسمشر ویلی دی چې د ایران د لارینونو پاکل او د لارین کوونکو د ملاتړ پاکل په پیاوړو د دې په وینا په پیاوړو غوزینو یا انتخابونو باندې فکر کوي. بلخوا د ایران بهرنوی چارو وزیر عباس رخچی پرون د هیوادونو سفیرانو ورغوښتي وو، هلته په غونډه کې ورته ویلي دي چې ایران هم خبرو ته چمتو دی او هم جنگ ته چمتو دی. د سی ویل کیږي چې په ایران کې د 15 ورځو په دې لارینونو کې سلګونه کسان وژل شوی دي. په انټرنیټ کې داسې عکسونه خبره شوې دي چې په تهران کې د طبي عدلي طب د یو ساختمان مخې ته لسګونه جسدونه په تورو کفنونو کې یا تورو خلطو کې اچول شوي دي او خپل خپلوان ورته راغلي دي لټي. د دغراز ناتایید شوي رپورټونه وایي چې په دغو مظاهرو کې څه د پاسه 1500 کسان وژل شوي دي، خو د بشري حقوقو سازمانونه وایي چې د وژل شوي کسانو شمیر کېدای شي د 200 برابر وي. او روان مظاهرات یا اعتراضونه په ایران کې په تیرو 40 کلونو کې بې ساري ګڼل شوی دی او د ایران د رژیم په وړاندې تر ټولو لوی ننګونه ګڼل کیږي.
ډېر مننه کوروان.
لا خبرونو ور اخوا
د طالبانو ادلی وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د زینو بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلې دي. د وزارت په بیان کې ویلي چې په تیر دوه میاشتو کې په کابل کې د 9 ولسو خیریه بنسټونو او یو شمېر شوراګانو او سازمانونو فعالیتونه ارزولې دي، خو د غیر قانوني فعالیت له امله د دوی له ډلې د یو شمېر سازمانونو او شوراګانو دفترونه تړلې. د چې نورې لتونې څه دي ورزو اکرام الله اکرام نه په دې اړه څه زیاته وره.
د طالبانو د عدلی وزارت وایي چې په کابل کې د یو سازمان یوه شورا او درې ټولنو دفترونه تړلې دي. د دې وزارت یو بیان کې چې یک شنبه د جنوري په 11مه پر خپل فیسبوک باندې خبر کړي ویلي چې په تیرو دوه میاشتو کې په کابل کې د 9 ټولنو ولس خیریه بنسټونو یوه شورا او یو سازمان فعالیتونه ارزولي او د ناقانونه فعالیتونو لامل د زینو دفترونه مهر لا کړی دي. د بیان لمخې د دې وزارت د ټولنو او ټولنیزو بنسټونو د ریاست د څار کمیټې د ټولنو او خیریه بنسټونو مشانو ته سپارښتنه کړې چې خپل فعالیتونه د طالبانو د ادارې له اصول او تګلارو سره سم پر مخ یوسي او د خپل فعالیتونو راپورونه دوی ته وړاندې کړي. که څه هم په بیان کې د تړل شوی بنسټونو او ټولنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوی او دای هم نه د مشخصه کړی چې دا بنسټونه کورنی دي که بهرنی. خو څه مود وړاندې د طالبانو حکومت د عدلی وزیر په یو مرکه کې د مالی فساد لامل په خیریه ټولنو د فشار دراوستلو خبره کړې و. نو موړي دا هم ویلی و چې آن د زینو خیریه بنسټونو مسؤلین د دوی له اجازه پرته لخپلو بانکي حسابونو پیسې هم نشي وستلې. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان بیا وایي د بنسټونو او ټولنو د تړلو پر ځای باید حکومت د دوی کار ته یو میکانیزم رامنځته کړي، ځکه د دوی په خبره د دغو ټولنو له لارې سلګونه بېوزله کورنیو ته خیر رسیږي. د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ یو اوسیدونکي تازه ګل ازادي راډیو ته وویل
نن خبره دا ده چې حکومت د خیریه بنسټونو د بندېدو پر ځای د دوی لپاره د کار میکانیزم رامنځته کړي، یو طریقه دی ورته منځته کړي، ځکه همدا خیریه ټولنې دي چې مثلا سلګونه غریب کورنیو سره او یو څه ستونزې به دوی لري. هیله ده د هغه ستونزو د پای ته رسیدو لپاره ورسره کار وشي، خو که تړل کیږي فکر کوم له ګټې به یې تاوان ډیر زیات وي ولسته.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي محمد حلیم ازادي راډیو ته وویل چې ورځ تر بلې بېوزلي او بیکاري زیاتیږي او دا چې د بهرنیو موسساتو مرستې هم پرې بندې شوې دي.
بیکاري چې ده ډېره زیاته ده، کار روزګار نشته دی، هر ورځ ګرځو ښار ته ځو چوک کې نو کاروبار نشته دی. یوازینۍ لاره چې مخکې به موږ سره یې کومکونه کول هغه موسساتو خیریه بنسټونو
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د پراخه بیکاري او بېوزلۍ راپورونه ورکول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 13 ډسمبر 2023 خبرداری ورکړ چې په 2023 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اوچا په راپور کې ویل شوي وو چې افغانستان به په 2023 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. یادول وړ ده چې د 2024 کال په سپتمبر میاشت کې هم د طالبانو د عدلي وزارت په افغانستان کې د درې خیریه ټولنو په ګډون د 15 بیلابیلو بنسټونو دفترونو د دوی په خبره د ناقانونه فعالیتونو لامل تړلی او خو د زینو خیریه بنسټونو مسؤلینو طالبان له دوی سره په سیاسي چلند تورن کړی او ادعا یې کړی چې د طالبانو د عدلي وزارت هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اس زموخه کلاساتي رادیو ناوریس مکه پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیدي. وروستي راپور به د خوست نظر ته ولروخ کچری مو مجله نوی اوریدلې کولای شي لسره ووري زموخه ویب سټ ته سر وخ کرګي پته یا ساتي رادیو ډاٹ کام د هلت زموخه اپلیکیشن ډاونلوډ کولای شي او په اپلیکیشن باندې په څلورش ساتاتو غوندې زموخه نشرات اوریدلای شي. اوس مرزو خوست په خوست کې د ډاکټرانو د یو ټیم لخوا د سترګو د ناروغانو د وړیا درملنې د کم پیل شوی. د مسلونو په وینا په پام کې دا چې په دې کم کې به د کابل څخه د ډاکټرانو د راغلي ټیم لخوا د 15000 ناروغانو کتنه او درملنه هم درنګه ترڅنګ به د 350 ناروغانو د سترګو عملیاتونه هم تر سره شي. د سترګو ناروغان د دوی د درملنې لپاره د کم ګټور بولی او وای دوی په خپل شخصي لګښتونو د خپل سترګو د درملنې او عملیات وان ترلود. په دې اړه نور تفصيل د نجیب الله خیل په راپور کې اورو.
د خوست په ولایت روغتون کې د سترګو د ناروغانو د درملنې وړیا کم پیل شوی چې په دې کې به 350 ناروغانو ته د سترګو د پردو عملیاتونه او شاوخوا 15000 د سترګو سرپا ناروغانو وړیا کتنه او درملنه وشي. مسؤلین وایي چې په دې روغتیا کې کې د ډاکټر لکتنې او معایناتو بیا تر عملیاتو او دوا درملو پورې ټول خدمتونه په وړیا ډول ترسره کیږي. د خوست ولایتي روغتون د سترګو د څنګه یو مسؤل محمد نعیم مشال رادیو ته ویل
دوی درې نیم سوه کتره عملیات یا موسې په صدا استله چې سترګې پردې لري ایمرزونه پر کور کې او فری عملیات دي کې شپږ سوه کسانو پورې نږدې نظر دي پر دوه عینکې کې هم ورکوي او هغه مریضون چې سترګې خرش ولري یا سترګې سرواله ولري یا بل تکلیف ولري تر 500 پورې دوی هغه مریضان هم دلته کسیم.
خوستی ناروغان او ناروغ لرونکي چې د روغتیاي کمته د درملنې لپاره ورغلي دوی لپاره چې اقتصادي مشکلات لري او په خپل شخصي امکاناتو د سترګو درملنه نشي کولای د درملنې دا وړیا پروګرام یو ښه فرصت بولي. د خوست یو اوسیدونکي حفیظ الله وویل
مقصد د تجربه کور ډاکټرون دي د کوم ټیم چې غواړي د کوبل څخه مقصد دوی وړیا درملنه یې کې د سترګو یا کوم نیوي عملیاتونه وي کوم مشکل وي نو مقصد د شخصي کلینیکو کې او تا زره تقریبا نظر د 10000 پر مصرف کیږي نو دا یو ډیر ښه چانس د مقصد ډیر نه ډیر خوشول یو.
د خوست یو بل اوسیدونکي نقاد ولی معصوم ورته خبره کوي وای نن سبا د خلکو اقتصاد کمزوري دی او په خصوصي سکتور کې د دا ډول عملیاتونو مالی وسور سره نشته.
مې ډیر خوشول دی موسسه نه چې کوم ډاکټرونه کوبل نار لګلې دي زکه چې 10000 او 10000 15000 روپۍ ډیر مشکل دي د دې لپاره په شخصي کلینیک کې پرې کوي او دلته وړیا ډول د خدمات وړاندې کوي.
ناروغان وای له اوګدو مودول ناروغي کړيږي خو د امکاناتو د نشټون د لاسه مجبور دي چې ستونزې او دردونه وسغمي. یو بل خوستي سپینګيري ناروغ لاهور وایل
سترګو مشکل لرم سترګو مې نظر نه کی اوري اوري وطنونه ضرور شي خبر شول دا یو نه بداسې وقان کی دا څنګه نه کی چې بزرګو نو سي 2000 روپۍ 15000 روپۍ دي ته دی څوګي لري څوګي نه لري اواز زای ته زای نه لرم او تب اس میں بنځکه می خارڅه کړه موشت کساندو نه دی نه وکم وی رغلا او نو میاله کله موشت کساندو نه دی نه وکم دمره دا دنه خبر شو دی ته روغللو مونږ ډیر خوشولی او در سستر کوملیات ډیر ضرورت دی د لوس مو موته د سترګنه نو ډیر تکلیفونه دی ا تکلیفونه نو زو ساده ته
یاد دی وی په افغانستان کې هم د سترګو ناروغي د درملنې د محدود امکاناتو پرمختللې طبي ټکنالوژي د کمښت خاورونو ته د لرو پرتو سیمو د اوسیدونکو لګ لاسرسي او د دې برخې د متخصصینو کمښت د افغانستان د روغتیايي سکتور له مهمو ستونزو ګڼل کیږي. د ځینو سروېګانو له مخې په افغانستان کې لشل تر 25% خلک د سترګو له یو ډول ناروغۍ سره مخ دي، او نږدې 1.5 تر 2% خلک بیا د ړوندوالي یا د کم لید شدیده ستونزه لري.